دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په هلمند کې د وړمش په د بمباری پاړه چې ویل کیږي ول افغان پولیس پکې وژل شوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان څرګندونه کړې دي. دیو باتلر د دې پیښې جزئیات بیان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی. نن په اسرائیل کې د یوروویژن یا اروپایي سندرو پایلو بل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. شاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل چې متحد ایالتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خو خلیلزاد وویل سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوشتو مالی زیانونو پاړه وویل.
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
دا د بنجار موادو د تاجرانو مارکیټ وو. هغوی به دقیقا د ور رسیدلې مالی تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالر پورې مالی زیان اوشته. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوی په پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. دیوای بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی دی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکنګ ته ورسید او هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل او دا خبره یې وکړه چې چین او نور متحدان باید د 2015 میلادي کال د تړون ملاتړ وکړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازیو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر مادورو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او روسي خبر ده چې نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلو بده. ورلمخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکې شوي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نه پیل شوې وه چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د هلمند د وړ مشپې د بمباری په ترڅ کې د افغان پولیسو د وشلو د پیښې علت روښانه کړي. د همدې پیښې په تړاو د هلمند ولایتي شورا د رئیس سرګندونې هم لرو.
دا چې زموږ نظامی کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان چې پاتې شکیږي نو دا خوښونکي خبره
ده. د افغانستان په څو ولایتونو کې د روغتیايي کارکونکو اعتصاب پای ته رسیدلې. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښ ورته شوی.
راته تمان چر مو چې تک راته پوینټ کا او بیا د هغه سره بس مخ سره ګاډي روان کلاس.
د کور کلی په پروګرام کې بواوري
د غوخې د ورجې د پلو دار څه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه راځي چې مونږ شان په خکو خرو.
پروژه کې لخوارانو سره د مرستې مسله د کور کلی په پروګرام کې چړل شوې ده او د غوړې اچار تفری پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د هلمند د وړ مشپې پیښه غمجنه بللې ده او ویلې دي چې په دې برخه کې به تحقیقات وشي. په هلمند کې د پنځشنبه په ماسخوتن د جګړې پرکشه په هوایي حمله کې یو شمېر افغان پولیس وشل شوی دی. د ولایتي شورا مشر دا کوي چې په دې پیښه کې 12 پولیس وشل شوی دی او 14 نور ټپیان دي. جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمنديان په هغه ولایت کې په ورستي هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وشل کېدو او زخمي کېدو خوابه دي. اتاوله افغان پرون ازادي رادیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک د درغم په جګړو کې د دې څو کوري او دا چې زموږ نظامی کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په تاسو کېږي نو دا خوښونکي خبره ده. دا د یو څو د نن چې موږ ټول ورځ د شینې د خلکو سره لیدل واکیان د شینې خلک قومي مشران د نیو علما ځوانان روحانيان روشنفکران خوابدي او مایوسه دي.
د پنځمبه په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نشدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته ویل چې ولس پولیس وجلسوي او څوار لستنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو وایند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې په دې حمله کې د وسوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې و. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ لمخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ لمخې داسې حمله کېږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه شي چې څومره هماهنګي شوی او چیرته تیروتنه شوی زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوښتنې تر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅه کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ترلاسه کوي خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنی د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه او امتیازات ورکړي او د هغوی اعتصاب پای ته رسیدلی. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او د بامیان ولایت د څو روغتیایي کلینیکونو کارکوونکو ویل چې معاشونه نه ورکول کېږي او ځکه یې کاري اعتصاب کړی دی. په ځینو نورو سیمو کې بیا کلینیکونو د ناامنۍ او وسلوالو ګواښونو له کبله خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار ولایت د خوګیانیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو او همدارس د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون د کارکونکو اعتصاب د پنځمه په ورځ وروسته لاغه پایته ورسېده چې د روغتیا وزارت د هغوی د معاشونو او امتیازونو د ورکولو ژمنه وکړه. د هیواد د یو شمېر سیمو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول څه موده مخکې وروسته لاغه وزندیدل چې په ځینو ځایونو کې روغتیایی کارکونکو اعتصاب وکړ او په ځینو نورو کې کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله بند شول. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار د پنځمه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې معترضو روغتیایی کارکونکو یا معاشونه ترلاسه کړي او یا به یې ډیر ژر ترلاسه کړي.
معاشونه اجرا شول او د نورو په بلونه کې له خیره اجرا کېږي چې څنګه دی اخیستي. وزیر صاحب ساتنه جدي دستور ورکړ ټول تاریخونه مسوته چې په دې بخش کې جدي کومه وخت یو ګایډلاین ورکړ چې په شکل ټول سره کار وکړي او نن دا حلول بیت نه.
د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالیو ډاکټرانو ویل چې معاشونه او امتیازونه پر وخت نه ورکول کیږي او کلینیکونو ته درمل او نور د اړتیا وړ شیان نه استول کیږي، نو ځکه دوی اعتصاب کړی. د معترضو کارکونکو په استازي توپ ډاکټر شیرولی آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی په خو هم د خپلو حقونو غوښتنه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکوله، نو ځکه یې اعتصاب پیل کړ.
چېرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. نو که تر څو د موږ دا غوښتنې ونه منل شي نو موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې نه دي دا خبرې ورته وکړو، نو ځکه کېدای شي دغه ولسوالي دوی نه دري وي موږ غږ ونه اوري.
لبلې خوا په نورستان، هلمند، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او ناامنیو له کبله بند شوي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د نورستان په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه بند کړل. د سیمې اوسیدونکو وایي په دې موده کې ناروغان له صحي خدماتو بې برخې وو او ځینې حتی روغتونونو ته د نه رسېدو له کبله مړه شول. د پنځمه په ورځ د دوه بولسواله یو شمیر اوسیدونکو د سیمه په روغتیایي مرکز کې د هغه ماشوم د جنازې لپاره راټول شوی و چې د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له کبله مړ شوی و. قومي مشر حاجی میراجان د ټلیفون پر لیکا آزادۍ رادیو ته وویل
نن دا موجوده یو ماشوم چې د جنازې په ځای کې را د سینابغل د وجنم موضوع ترانه مګی راغله ډیر مریضان جنازې نه اخر چې په خلک ځای نشته.
د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تاییدوي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله کلینیکونه بند شوي، خو وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې دي.
یو څو ولایتو کې متاسفانه چې بعضې کلینیکونه مخالفینو د دولت تړلي دي، چې موږ کوشش کوو چې هغوی سره کمانډګریتوب د سپین ږیرو مخورو او د بانفوسو علماو کوښښ وکړو چې هغوی ته د تفهیم کړو چې دا روغتیایي مرکز څه دي، د دوی د پاره دی او د دوی د ماشومان او فامیل لپاره دی.
ښاغلی معیار په عین حال کې د بندو کلینیکونو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او شمیرې زیاتې بولي او وایي چې په دې کې مبالغه شوې ده. ډبلیو ایچ او د غویي په څلورویشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پر یو سلو څوارلسو کلینیکونو وسلوالې حملې شوي دي چې په نتیجه کې درې ویجاړ شوي، دولس سخت زیانمن شوي او نهه نوي بند شوي دي. د راپور لمخه د شپارسو ولایتونو په اته در شو ولسوالیو کې پر کلینیکونو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې یو لس روغتیایي کارکونکو وژل شوی، نه ټپیان دي او اوه تختول شوی. ډیرای د حملې په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې شوی چې روغتیایي اسانتیاوي هسه هم پکې کمی دي.
په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو اعتصاب پای ته ورسید. یو شمیر عامو خلکو تیره اونۍ د دې اعتصاب له امله شکایت وکړ او ویې ویل چې ځینې ناروغان د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله مړه شول. د درملو د ستونزې د هواري په برخه کې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو سره نوې ژمنه کړې. په دې اړه فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راوارېدېږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې فورا اطمینان ورکو، چون موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادو استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو، موږ په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول سي، زموږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملونه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هست، یعنی ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما تطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی و با کیفیت هست.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت له لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاق د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده، یادواري کړي متاسفانه مشکل
د بیروکراسي ستونزه له بده مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بې نظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټولو ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد یوه ځانګړې فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه 10 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلنی ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز دین فیروز سره لدی چې د درمل په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدی چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای سول چې د ورستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا شپېتو فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
قلم دواره نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتي بنسټونو او عامه روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې منسټیز کار وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې و مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوې ده، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې را واړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونې پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اووه ځله خبرې وسوې، خو د افغانستان وضعیت لا خراب سوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا له ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ایکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 3 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي اشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې بانفوز خلک مځکې غصبوي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلۍ ډیر کم لیدل کیږي. فورن پالیسي خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د هوایی ځواکونو د شمیرو له مخې دا ډول بریدونه وروسته له هغې چې په 2013 کال کې په بېساري ډول ډیر سول، خو د روان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکښې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایی بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼ میشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایی بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره ښایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې ښایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي، ځکه داسې پرېکړه سوې چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وای چې د مرګ واښونه ورته کیشي. سنا اعجاز ازادي رډو ته ویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوي چې و به وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څیړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چری هم ماتل چا تمانشن دا پوینټ کړی دینه مخکې لکه دړکی راکړی هم دینو هغه بابا دا ته ویلی چې مجون بری ختم شي کپ مخا مخ هم راغلی دینو لکه ته شی دړکی راکړی دینو دا راته تمانشن چې تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتون په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشتې پایل سو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سولې ز مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمیر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قرباني لګول سوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوری کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ور د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي شکایت کړی او خپل شکایت لیک سب کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت سوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ بلې مشرې وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړې.
تاسو ل پیغامونو
ل د کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیش درې څخه خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیش دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړی ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیته ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات له چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت مطلب
دمبر پر غاړه باندې مکتب جو کړی دی. فقط پنامه مکتب دی معلم پنامه معلم ورترا واسطی چې نه کتاب ست نه قلم ست نه کتاب چست مزمر د ازادي د کارکون کڅ دا خیر د چې مزمر आवाज تر مسلینو پورې ورسوي. دا اوسی الان هغه د مکتب معلمانی دی پر سر باندې مامورین دی هغه راغلی برګر دې دل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکی هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکون کڅ مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ساجی رډو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس به یوه په زړه پورې مسله راواخلو. یوه مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅه شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له اسمت څاروان نه اور.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1.5 میلیون او 100 زره ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندۍ مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نو پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبې په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه لومړنۍ بیا 100 میلیون ډالره اټکل شوې وه. خو څو برابره ګران وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرت نومول شوی او د شلمی پیړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي په 1978 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یو سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده. او دا مجسمه 1.4 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکنی انځور پول و تو فیگرز چې په 1922 میلادي کال کې ښل شوی و تر ټولو په لوړه بیا پلورل شوی و. د دې په لاس ښل شوی انزور چې د یو ژوندۍ انزورګر تر ټولو په ګرانه بیا د پلورل شوی انزور ریکارډ جوړ کړ د 2013 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالره وپلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومیده په 2013 میلادي کال په 8.5 میلیونه او 4 لک ډالره پلورل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
حمید الله اطرافی د روزګان ولایت له چوری ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي په تیرو انتخاباتو کې چې جګړه هم و دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره کار کړی دی خو تر دې دمه امتیازات نه دی ورکړي. جعفری پر استولې سمس کې لیکي کا ازادي راډیو زما سمس خپور نه کړ زه ټلیفون او راډیو دواړه ماتوم. خو په سمس کې نور څه نه دی لیکلي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګر لیکلي زما سمس حتمان ولوله. دایلی کې کده سوری د خبرو په پیل کې اوربند شوی وای دومره ملکی تلفات بنه واوشتي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید د معلمینو او روغتیایي کارکونکو معاشونو او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ژمن د غزنی له ګیلانه پراستول اس ام اس کې لیکلی دی، شپنیو او هوایی عملیاتو د غزنی امنیتی وضعیت ښه کړی دی. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی، په نورستان کې یو روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اتل لزابله په خپل راستول اس ام اس کې لیکلی دی، د ملکي تلفاتو زیات مسول طالبان دي، ځکه طالبان ملکیان د سپار په توګه کاروي. عبدالرحمن پر راستول اس ام اس کې لیکلی دی، په روژه کې که اوربند ونه شو په اختر کې باید اوربند وشي. سریق الله منصور له لشکرګاه څخه لیکلي، امریکایي ځواکونه باید بې ځایه بمباري ونه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی توب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې جینو ویل امریکا په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی توب ورکوي، خو خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورا وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پای لوبه ده. وار له مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده که چیرته کوم خلک په روژه کې ماښامنۍ خوري، نو باید شاوخوا خوارانو او غریبانو ته هم پاملرنه وکړي. د دیني اصولو له مخې هم هغه کسان چې په روژه نیسي که چرته خیرات وکړي او په خوارانو ته توجه وکړي، نو ثوابونه به زیات شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې مو په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د وړ مشپې د بمباری په ارتباط راپور درلو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې په دې برخه کې به څیړنه وشي. هلمند ته مخه کو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، خبرونه ته شرغلی او د هلمند پیښې په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
شبر صاحب ډیر مننه، سلامونه می ومنه. ما سهار رپورټ چې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کونډنې په حواله خبر شوی واورېدی، رښتیا هم پاکستان تایید کړی دی چې دوی په خطایي برید کې یا صحابي برید کې د افغان ځواکونو یا د افغان پولیسو یو شمېر وژلي دي چې تحقیقات پر روان دي. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. لشکرګاه په مرکزي جامع جماعت کې د هغو پولیسو پاتیا روانه ده چې دوی د وړ مشپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه لا عمر ځواک وایي د هلمند والی وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د بهرنیو ځواکونو سره ګډ یو کوم څه ټاکل شوی ده، تر څو معلومه کړي چې ولې په دومره حد کې همغږي د منځ تللی وو او دا برید رامنځته شو. البته یو خبر بل چې څنګه کوم، هغه دا چې ستارز اند سایوز یو امریکایي ورسپانه دغه هم دغه مسله یو تعلیمي مطلب خور کړو، ویلي و چې دا مسله یا دغه برید ناشي د ټول وسایلو راخوا یوازې د نه همغږي څخه رامنځته شوی دی او افغان ځواکونو ته تلفات او شدي. خو د هلمند چارواکي تر اوسه پورې د تحقیقاتو د دوام ادامه خبر ورکوي.
دای صاحب، تر دې دمه هم ورمش په عملیات شوی دی او پولیسو ته مرجو بلا وشته ده، د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ ته اوس هم حکومت خاص ډول د هلمند والی وایي ځواک وایي چې اته نفره وژل شوي، اوولس ټپیان دي. هغه ارکان چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي دي عیني شی ولی یواز ولایتی شورا د دغه ارقام اتلس نفر شي خو موږ ځینې سرچینو ولیدي چې دولس نفر وژل شوي دي بعضي حکومت سرچینو هته د څلورویشت او شپږویشت نفر ویلیدي خو داسې معلومېږي چې دغه ارقام ځکه تغییر او تبدیل دي چې د دې کسانو سره امکان لري ځینې شخصي کسان په دغه کمین کې چې دی وتلي وه یا د بیرغ د رخصت کولو لپاره وتلي وه موجود وه ځینې ملګري ځینې کسان د انډیوالانو په نامه چې دی معمولا حکومت دا کسان بیا د تلفاتو د لسته باسي هغه لسته بسته کوي او بیا هغه کسان چې رسمیات ولري د رسمي دنده ولري په حکومت کې هغوی بیا په ارقامو کې ورکوي نو دغسې دا ګډوډ ارقام موږ ته ښیي چې ځینې مېلمانه او ځینې کسان د انډیوالانو په نوم هم په دې کسانو کې موجود وو چې وژل شوي دي او حکومت یې د ارقامو د ورکولو نه اشرا.
یعنی استاسو د دقیق معلوماتو لمخې دولستانه پولیس وژل شوی
دا د حکومت سرچینو معلومات کې چې مشتره کړی دي مګر ویل کیږي تر شل هم تلفات لوړ.
الیاس ته یې مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوډي اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسکې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور تر څنګ دا عامو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده او زه حسیب الله تلاشی در تا وړاندې کوم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی په کار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
موږ ډېر غریب یو نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه حکومت ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې ښه ډېر دی، ښه پیسهدار پیسهدار دی، خو څه د غوښې د وریژې د پلا د هر څه بوی راځي. خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ هغه شیان پخه کړو وخورو. یو کس یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کړو راورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره برابر شنو خرو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وای چې اوس هغه بخوانه مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته پروژه مات کیږي د سیاله او شریکی لمخوي نه د مهرباني لمخه. نو ما وړای وای
دغه کسان خزمون په ټولنه پانګړی رضایت لري د رای لري هم افسراغ گاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بے وزل دي یغو سره هیڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطات په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي دسی د الله پر رضا یا دسی د همدردی لمخې چې دغه گاونډی می مسکین دي فقیر دي اقتصادي وضعیت خراب دي دسی سره مرسته وکم دغه سی ویخ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې دې درک او دې احساس لمخې چا سره مرسته وکي.
د خوست ولایت اوسیدونکو ولی بیا وای دا د افغانستان د خلکو په خوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بے وزلو گاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپل هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وای
موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو گاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ شی تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته. داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو شی ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنی داسې لیش ولا پرون تاره ولګلو نن زه در لیږم داسې لیش ولا او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی وو د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ور سره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه دار هغه سره باید کومک وکړي دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژه میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نو ما وړه زیاتوي
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کی او له غو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي څه څه تیاری وو څه خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما څوک چا سره همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه دي ما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپل بې وزلو گاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زمانو محمد سمیم تخلص می عمرې د نګرهار ولایت اوسیدونکو یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري مثلا خارګاو برګیم جوړه ده خ دریم لري خ خوراک او پوشاک لري خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل شی به تما ته وړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د څه څخ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نیریږي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د څه د غریب او دغه د څه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاش کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري اول ځینې خلک سره لدی چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض شوی دي چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو کومک او معاونت چې موږ د روژدار او خلکو سره او خاصتا چاغوی فقیر او مسكين وکړو نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چاغوی ته ورکړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي نو صاحب کرام وايي رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکي ول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک وکړو راست وکړه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي یو حق همسایه دي چې یو حق لري یو حق همسایه دي چې دوه حق لري یو حق همسایه دي چې درې حق لري یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري خب هر صورت همسایگان پر موږ باندې هر سطح کې وي کافر وي مؤمن وي پردی وي اخپلوان وي پر موږ باندې حق لري خب بیا په مسلمانانو په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي بیچاره دي او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو
امال سپ ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده هغه سره مرسته نه کوي هغه تر جماعت نه لګي خو هغه چې تر جماعت لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي دغه موضوع څنګه ده
ودی شګنه چې کچیر د عادی پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پرود چې هغه وګی دی او تګی دی او ایشان نه لري چې وخوري او روزه ونیسي نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان تمرکز چې هغه مونږ خوراک ضرورت نه لري نو دا یو ناروا کار ده
امال سپ روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي البته روزه ماته ورته لیږي دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري
اجر ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو روزه ماته یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماته ای الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي بل لدین چې دغه روزه دار ثواب کم شي نو بیا مسلمانانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي خیر دی هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر څه لاس پر دی یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره بخصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي
زتمندو دوستانو په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خچاره
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. ښه دوستانو، بیا مو خپرونه پیل کړه. خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي. په پیل کې د بی خبر آژانس څخه راغلي خبرونه در اورو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان، ګل بی بی ګل
او پخپل سار لیونی
ګډ ترور د کوس کلی په خبری کانفرانس کې په تورې ادې تور پوری کړ. د بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلی چې ګډ ترور تور ادې په ټول ټاکنو کې په درغلیو تور نه کړه. خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت راپانسته شو چې کلی کې د مشرې بی بی د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ادې ته د کلي د ښځو لخوا د مشرې بی بی ټیکری په سر واچول شو. د پایلو د اعلانېدو وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګډې ترور دا خبره بے بنسټه بولی او وایي ما حق حقدار ته سپارلی. دا د تورې ادې مسلم حق و. په دې هکله مو د کلي د یو درغلي پوه نه پوښتنه وکړه. هغه داسې وویل، دا خبره یوازې زه نه کوم، ټول کلی په دې باوري دی چې درغلي کول په کلي کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالایې زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې د ګډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړې او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپینګیرو لخوا یې جوړجاړی وشو. د بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غوسه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کېږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوي وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دا دو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکله داسې وویل،
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص شو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوي او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولی د انټرنیټ په پیسو کې کموالی ناراضي
زکه چې تخنیکی عوارض اعلان دي جوړ شوی
ولی کار اهل کار ته نسپارل کیږي
زکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی
وهی دوستانو دا خبرې هم ډېری تکراری شوې خو راځي چې په درس کې مشاعره درته واورو دا هم تاسو او دا هم مشاعره کدو ټوخي شربت را نوړي کدو ټوخي شربت را نوړي سینه او بغل به تر قیامت پورې یما په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین لاسونه ورته وپړقوي
یو کوچنی شعر مې لیکلی چې تاسو حضور ته به عرض کوم
ارشاد ارشاد ارشاد
نه په چا خیال ساتي نه په چا خیال ساتي نه یې پروا پرې راځي کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي کله سګرټ ووهي کله نسوار اچوي کله باغچه کې ناست وي کله زیارت کې چلمونه وهي کله باغچه کې ناست وي کله زیارت کې چلمونه وهي کله چینه یادوي کله ګودر ته ګوري کله چینه یادوي کله ګودر ته ګوري کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحر ویښ وي کله د شنو بنګړو کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحر ویښ وي میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي دا خوار مین یادوم مینه سرحد نه لري مینه سرحد نه لري د مین مخه څوک نیولی نشي د مین مخه څوک نیولی نشي دا مینان لکه بې پولي ډاکټران داسې دي دا مینان لکه بې پولي ډاکټران داسې وي دا مینان لکه بې پولي ډاکټران داسې وي
مننه کومه زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانه وړې زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانه وړې په اچار پسې خواږه راته رانه وړې تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم سوچ یو چارک رانجه راته رانه وړې اوس هم د غلې پیریانې پیروتې نه هیله کوو چې راشي او خپل شعر در واوروي
د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني
لمودو وروسته بنګړیواله راغله لمودو وروسته بنګړیواله راغله جانان مې پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و پسې ورمنډه مې کړه په دواړو لاسو مې کلک وخوځول ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړیواله به راځي او که نه له خوبه پاڅې په غوسه یې وویل چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه
د اغلی پیریانې پیروتې نه مننه اوس هم سټیج ته رابولو چې لمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چکچک
د ټولو په اجازه شیر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله مهرباني مهرباني د ګلا جان ماما پټي ته لاړم خلمن جوار مې ترې په پټه مات کړل او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه چپر جوړه کړې ولا مهرباني مهرباني وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم وچ لرگی مات کړ او د پوری کمره خوا ته لاړم. دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل. ماښام مې خېټه باندې درد راغلو چې مې سحر سترګې را وغړېدي نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم. اوس راته وایه کنه چې ستا د مینې لیونی یم کنه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان ګوشګیر ته بلنه ورکو چې خپلې آیکووی درواوروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترمو شاعرانو. هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم د خیر
رواني شروع زپی
ویلې دومره راته ګورې سلا ما وې د مخ نه د غزل لیکم وې پس له دې به چادرې کې ګرځم. مننه مننه. دا د یو بل آیکوم درغله چې د بلۍ نه مې راودانګلې وای بېغیرته ودرې سپی دې نه خوري. ما وې ظالم لورې دادا دې راغې. مننه مننه مننه. که اجازه وي نو یو بل آیکوم هم درته ووایم. مننه مننه. ما او جانان چې سره دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلې درنې او پردې سپکې کوو لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي او لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي.
د ټولو نه مننه. مشاعره ختمه سوه. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا، نجیب الله سمیم او زهیله زرمتی. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښې چاري.